ترنو افریدون کو السلام علیکم د برازیل لاس په جشوي اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده او د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د بادغیس والی وایي بالا مرغاب د دولت ته وستولو مخالفانو لاسته نه دی لوېدلی. د ایران مذهبي مشر له عراق وغوښتل چې امریکایي پوځیان له خپلې خاورې وباسي. او په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټولوژنې 15 کال ورځ ده چې په لړ کې د توسي قوم تر 80,000 زیات وګړي وشل شوي وو. د خبرونو تفصیل. د بادغیس والی وایي چې اب کمری او بالامرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالامرغاب د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د اب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړی وو، خو عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې بالامرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي خو په اب کمری کې هیڅ خبره نشته. د بادغیس والی شاغلی ملکزی همداراز ویل چې کورنۍ او بهرني طالبان چې شمېرې تر زرو زیات دی د بالا مرغاب د نیولو هلې ځلې کوي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه بحث وشي. داودزی همداراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو به هم سلا مشورې وشي.
مهم خبر خو به د قطر احتمالي غونډه او کاهیان وشي، یعنی 14, 15, 14 نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوکي، د طالبانو د خوا به څوکي، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوکي.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړولو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جګپوری ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د خپلو مخکینیو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا یې افغانانو ته ورورګلویزه مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ د میاشتې په وروستیو کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له غبرګون سره مخامخ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبقت احمدی پرون شنبه وویل د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض څرګندوي. احمدی همداراز وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران مذهبي مشر عراق ته خبرداري ورکړ چې په خاوره کې به د امریکایي پوځیانو حضور د په وینا ویجاړونکي اغیسی ولري. آیت الله علي خامنئي له گاونډي عراق همداراز وغوښتل چې امریکایي پوځیان ژر تر ژره له خپلې خاورې وباسي. خامنئي دا خبرې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي. د تر دې پیغام مخکې پرون شنبه په تهران کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره ولیدل. امریکا په عراق کې څه باندې 15,000 سرتیری لري چې عراقي ځواکونه روزي. په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټولوژنې 15 کال ورځ ده چې په لړ کې د توتسي قوم تر 80,000 زیات وګړي وژل شوي وو. د قربانیانو په یاد په پلازمینه کیګالي کې نن مراسم جوړیږي. د ختیځې افریقا په دې هیواد کې د توتسیانو ټولوژنه د 1940 نیویم میلادي کال د اپریل په 16 هغه مهال پیل شو چې د رواندا ولسمشر یو فینال هابیار یمانا په الوتکه کې ووژل شو. د نوموړي الوتکه په پلازمینه کیګالي کې وویشتل شوه او وغورځېده. هابیریا یمانا په خټه هوتو چې په دې هیواد کې اکثریت دی او د هغه د وژلو په تور پر اقلیت او د هغه د وژلو تور پر اقلیت توتسی پوری شو. دا مسئله سبب شو چې توتو قوم له توتسي قوم څخه بدل واخلي. په نننیو مراسمو کې به ولسمشر او نور مشران ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی په یو بیان کې ویلي چې د رواندا د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي او پیوستون څرګندوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي که د راتلونکې سه شنبې په ورځ انتخابات وګټي، په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې به د یهودو میشتځایونه له اسرائیلو سره ضمیمه کړي. له نتانیاهو څخه پرون شنبه د اسرائیل د تلویزیون دولسم خبري چینل وپوښتل، همغسې چې اسرائیل د 1948 په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جولان لوړې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، ولې د لویدیځې غاړې میشتځایونه ضمیمه نه کړل؟ ده وویل چې په دې اړه یې خبرې پیل کړي او د اقدام په درشل کړي. او ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. په کابل کې به نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون له پاکستان څخه افغانستان ته بیرته ستون شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې په نننی غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه بحث وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشته جرالزی په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې نن په قطر کې تر رواني غونډې په اړه په کابل کې خبري کیږي. ښاغلی داودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لاړ شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا پاغي کې د چوندغوی مذاکرات هم دي ته ماتل دي د غبل دور.
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د راپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبرې وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستانه مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکي پریکړه کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستانه به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کیدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نشو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. نو داسې اختلافات و.
محمد عمر داودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
ټاکل شوی دی چې نن په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. په دې اړه مو راپور واورېدو. په هلمند کې هم یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د سولې د حلو ځلو ملاتړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي 18 کاله کېږي چې جګړې ځپلې، خو د سولې په خبرو کې څنګ ته پرېښودل شوي دي. په دې اړه د خلکو یوه لویه غونډه جوړه شوې وه او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د کېدونکو خبرو ملاتړ وکړ. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
د سلګونو خلکو په دې غونډه کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وسول چې ژر تر ژره حکومت او طالبان په خپل منځ کې د مخامخ خبرو لپاره سره کښېني. ویناوال اول دوی فکر کوي چې د سولې پروانو هڅو کې د هلمند د خلکو ترڅنګ د جنوب غرب حوزې د مشرانو رول نادیده نیول شوی دی. که څه هم د سولې په اړه د هر ډول خبرو څخه د ملاتړ په تړاو د هلمند د خلکو دا لومړۍ غونډه او ناسته نه ده، خو د قومي مشرانو څخه عبدالستار او عبدالاحد معصومي وویل د ولسمشر سره د قومونو او بېلابېلو پرګنو د غونډو ترڅنګ په مشورتي لویه جرګه کې چې د روان مریز کال د سور یاغوی د میاشتې پر 9 به کېږي د ګډون زیاته ونډه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره د خبرو دپاره چې راتلونکي میلادي میاشت کې به د قطر په مرکز دوحه کې کېږي، په ملي سطحه د ګوندونو د مسؤلینو او سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولس د استازو، ځوانانو، مدني فعالینو او بېلابېلو پرګنو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ ترمنځ کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د سور په 9 لوی مشورتي جرګه هم رابللې ده. په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول شوو خلکو د سولې په تړاو د خبرو ترڅنګ د نامنیو د زیاتېدلو سره سره د بیکاري د زیاتوالي او اساسي پروژو د ځنډېدلو له امله پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې. دوی اوس د سولې د خبرو پر مهال او تر هغه وروسته د جنوب غرب حوزې د ولایتونو په خاص ډول هلمند د بیا رغونې او ثبات په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د مدني فعالینو څخه عبدالحق واکمن او نظر محمد رودي وویل د سولې د خبرو سره هم زمانه باید ټولو چارو ته پاملرنه وسي.
امنیت باید در آسی په هلمند کې باید دلته زیربنایي پروژې پلیسي
او د دې ترڅنګ د اداري فساد له منځه وړلو لپاره چې واقعا هغه ناوړه پدیده ده چې نن یې ملت او دولت سره لیدلې کړي دي، زموږ ډېر فوکس به انشاءالله زموږ دغه به پراخي.
د هلمند خلک وایي پایدار او باثباته سوله غواړي چې په ترڅ کې روانې ټولې ناخوالې په خاص ډول اداري فساد ورک سي او هغه کورنیو ته چې په تیرو اتلو سکلونو کې په دواړو غاړو کې زیانونه لیدلي دي د آرام او هوسا ژوند زمینه برابره سي. مودلیستی د ازادي راډیو هلمند.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
د کابل د نن ورځې په ورځپاڼو کې څه چاپ شوي دي د به رحمت الله افغان درته ووایي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د تیر ورځو په څیر یو ځل بیا د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې د اجرایي رئیس له قوله لیکلي هیله لرو چې له طالبانو سره توافق به 40 بحران ختم کړي. وړاندې په مطلب کې راغلي د سولې په خبرو کې به تیرې لاسته راوړنې ساتل کیږي او افغان حکومت به د سولې هڅې او ټاکنې هممهاله تعقیبوي. همدې ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د سولې مخالفینو ته په خطاب کې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د وژل سوي افغانانو مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي. ورځپاڼه لیکي ډیر د خوښنۍ ځای دی چې له شپږو میاشتو وروسته هم افغان لوری نه د توانېدلی چې د سولې لپاره یو همشمول پلاوی رامنځته کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې افغان حکومت ولې د سولې لپاره وړ پلاوی نه ټاکي. وړاندې په سرمقاله کې ویل سوي ښایي لومړی لامل یې دا وي چې حکومت د سولې له روانو هلو ځلو سره موافق نه دی، نو ځکه نه غواړي چې په دغو خبرو کې ورګډ او پلاوی ورته وټاکي. د سر مقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي حکومت دې پر هغو ټکو ټینګار وکړي چې افغاني ګټې ورکې خوندي وي او باید داسې ټیم وټاکي چې د افغانانو استازیتوب وکړای سي. د ماندګار ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په افغانستان کې د څو اړخیزو مذاکراتو توندېدل او د اوربان اړتیا. په سر مقاله کې راغلي د پسرلي په شروع کېدو او د هوا په ګرمېدو سره د هیواد په یو شمېر سیمو کې د طالبانو حملې زیاتې سوي دي. د ماندګار د سر مقالې د لیکوال په باور په تیرو شلو کلونو کې د جګړې هیڅ لوری په دینه د توانېدلی چې مقابل اړخ حذف کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي اوس چې د جګړې د ختمېدو لپاره ګرمې خبرې روانې دي.